جان میت میکروفون به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې خبرونه کې اورئ چې د ناتو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې ده او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د اروزګان د راوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د صنعت پر نهایي کولو هم خبرې وکړي. د هیران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وغږیږي. د اروزګان چارواکي وایي د هراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اروزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په د هراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او امدار ازل د امنیتی تهدیدات او د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونه ویل چې د راوت څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دی راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د دی راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وو کسان په شمولزی ولسوالۍ کې وژل شوي، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوي، دوه کسه زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهور ژورنالیست او د امریکا ژغ آشنا رادیو پوخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي رادیو ته وویل چې هغه له میوندی چې په 1982 کال کې یې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و، د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیس وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. یو افغان چې دوه کاله مخکې له جرمني ایستل سوی و، یو ور بیا د دغه هیواد ویزه ترلاسه کړه. د سردار جعفری د پناه غوښتنلیک د جرمني لخوا رد سوی و او د 2019 کال په جنوري کې له دې هیواده وایستل سو. اوس دغه 22 کلن ځوان د جرمني خبري اجنس ته ویلي چې په دې خوښ دی د کار او ښوونځي لپاره بیرته جرمني ته ځي. جعفری په جرمني کې د دوه کلنې استوګنې په موده کې جرمني ژبه زده کړې او د کیک او کلچې زده کړې کوله. نوموړی به چې په هند کې د جرمني ویزا اخیستې سبا د هیواد ته روان سي. یو افغان چې په 2018 کال کې د یو امریکایي ژورنالیست د برمته کولو په تور نیول سوی و، پر ځان لګیدلی تور رد کړ. حاجی نجیب الله چې د اوو میاشتو په مخه د امریکایي ژورنالیست ډیوډ روهیت او دو نورو کسانو د یرغمل نیولو په تور نیول سوی و، پرون په نیویارک له فدرالي محبس د ټلیفون له لارې وویل چې بې ګناه دی. ویل سوي چې امریکایي ژورنالیست چې د پیسو لپاره تښتول سوی و، وتوانې چې له برمتګرو وتښتي. په دې قضیه کې به په فبروري میاشت کې وروسته له دې پرېکړه کیږي چې څارنوال خپل محرم معلومات وړاندې کړي. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویاند علی رضا رئیسی پرون دوشنبه وویل چې د 150 ښارونو د دوه اونیو ټولبندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستې وي. سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي، د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټولبندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 14,000 کسان په کورونا وایرس سخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیايي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1,300 څخه 3,800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کانفرنس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا هڅې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چلچلن بې سابقه بلل سوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,500,000 اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لارموندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لویه ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه له وتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یوه غښتلې ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل سوی وه چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال ترسره سي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. په اصل کې چې ویل کیږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت جر وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې. د جزئیات له اسمت سروانه.
وروسته له دې چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرني پیغام کې وویل هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و. ټرمپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده وویل چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شمنې خبرې کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شو غړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبرې وکړې او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندی هم دا راځول د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حمله لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي. په واشنگتن کې میشته چارو نظر خواند هاشم وحدتیار وایي ترامپ غواړي د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو لوی تاریخي کار وکړي چې یوې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي او په دې اړه پر پینټاګون فشار ډېر کړی دی.
د لوجستیکي پلوه دا ممکن نه دی چې دو ټانګونه، اسلحې او افراد او اشخاص او نور کمپنیان چې دی سرتیرو سره یو ځای کار کوي در افغانستان څخه راوباسل شي په دومره کم وخت کې. او د دوی د بیسونو سرنوشت څنګه کیږي هلته؟ نو دا د لوجستیکي پلوه ناممکن نه ده. دویم دا ده چې دا د ټرمپ ډېر شخصي پریکړه ده چې دا کار غواړي وکړي، چې دې کې د امریکا نور نهادونه ورسره همغږي نه دي، نه پینټاګون، نه د امریکا کانګرس او نه د امریکا پالیسي جوړوونکي. ا دې په خاطر ناتو تشویش دا لري چې که امریکا اوسي افغانستان برخلیک به څنګه کیږي، او د ناتو هیوادونو اساکر چې په افغانستان کې دي هغه به څنګه کیږي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا سرپرست دفاع وزیر میلر منلی چې القاعده شبکه لا هم ځپل شوې نه ده، مګر هغسې چې منتخب ولسمشر جو بایدن یې ملاتړ کوي څرګنده نه ده چې آیا د القاعده د ماتولو لپاره په افغانستان کې د پوځیانو حضور ته اړتیا شته او که نشته. جو بایدن ویلی چې شاوخوا 2500 پوځیان به په افغانستان کې د القاعده او داعش په شان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پریږدي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمایز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایي وژنه بشر ضد جنایت ګڼي. اغلی معروف اجمل تورمان ته په خبرو کې وویل
محمد الیاس دایي چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پېښې دله دا هغه پر فنک پورته کې او همدارنګه په خپل په دفاع کې د خلکو د بشری حقوقو د لپاره درېدلې سره و، یعنی ډېر یو بتاوت با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسو په نظر باندې؟
د رسنو کارکوونکي یا د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پېښه ده چې دښمن یعنی هر طرف چې وي هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي، او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ به خلکو ته معلومات رسوي او د دې باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف که دا راته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤولینو تر کومه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړی؟
بلې، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی او د جنایت باید مخه ونیول شي، او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عاملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دفتر مشره عفیفه معروف وه. آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په کندوز کې د شاتو مچیو روزنه او پالنه زیاته سوې ده، او ځینې کسان دا د عوایدو یوازنی سرچینه ګڼي. اجمل آریان راپور لري.
که څه هم ساش کال نه مناسب اقلیمي شرایط په کندوز کې د شاتو د تولید د کمی سبب شوی، خو پر دې سربیره دلته د شاتو د مچیو روزل د ځینو کسانو لپاره د کاروبار او عوایدو یو ښه سرچینه ده. سلوه کلن شاه محمد چې له 10 کالو راهیسې د شاتو مچیو روزنې ته مخه کړې وای، له همدې لارې د خپلې 15 نفرې کورنۍ ستونزې هواروي.
زمي کار روز روزګار خدا پېښ میبرم. این سال 500 کیلو اصل جمعوري کړم.
وزیر اعظم کورنۍ ټول اړتیاوې له همدې لارې پوره کوم، او سخت کال می 1500 کیلو خالص شات راټول کړي.
د نموړي په خبره چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي، او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. 15 کلن محمد الله د کندوز ښار د ولایت واټ کې د یو دکان مخې ته ولاړ دی، او مخې ته یې په لسګونه له شاتو ډک مرتبانو نه ایښي. هغه وایي یو کیلو شات په 1500 افغانۍ پلوري.
اصل د تولیداتو په برخه کې کار کوم. کار مې په دې وروستیو کلونو کې ښه ده، ښه عاید لرو، ښه تولیدات لرو. خو سږ کال یو څه تولید لږو، د تیر کال په پرتله ښه نه و. امید لرو چې راتلونکي کال ته په فارم کې زیاتره زیار وباسو تر څو کولی شو چې ښه محصولات لاسته راوړو.
محمد الله او شاه محمد دواړو راته وویل چې د تولید کړو شاتو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي سره مخ دي، او له دولتي ادارو غواړي چې د دوی تولید کړو شاتو ته په بازار موندنه کې مرسته وکړي. بل خوا ساش کال په کندوز کې د آب او هوا شرایط د مچیو فارمونو ته ډیر مناسب نه وو او له همدې کبله د تیر کال په مقایسه د شاتو تولید کم شوی. د کندوز د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې ریاست د مالدارۍ عمومي مدیر نظر محمد حازم وایي
تیر کال د دې ولایت په کچا څه باندې څلوېښت تنه شات تولید شوي وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې د آب و هوا خرابوالي له کبله څه باندې شل تنه شات تولید شوي دي.
د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یوه شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. نور تفصیل له اسمت څاروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 زره داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو این ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین د رانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یوه تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی، دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 8 نېټه ویلي و غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کور ته ستانه شي. میلر چې خپله هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي: جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپله هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریز مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورسپانه د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د ورسپانه په وینا د 22 کلن جواد چې د پانتون یو محصل دی او د دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیره کړې، ژوند تر بل هر وخت لا زیات خطر سره مخ دی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دې ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندرکون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدل، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج خلو.
کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګیا د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده؟ سندرغړی مه متوجه کیدل او تاسو د ډیر منر تاسو زما زخپل زما تاسو یو
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
حال چمبي په هنه باندې اسا आवाज بچو هغه ما ویلې او جړل بمي ما هغه مسلس پکې دي.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لنرخ جنگ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچیرې کتاب نو نو اوسنۍ محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغه چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یی راتلونکي لستونزو ډکره. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغه سیمې خلک د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامخال ولې. اندر دغه سیمې رب النوا او ل میلاد وړاندې به دغه سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی لتیګي جوړ شوي لوخي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیګې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکا او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامې قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان دي، شان د املوکان دي. څه کال د انار بیخین شان خراب شو، مرز ولګه ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پوز دور ستر بونی پر ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواری سره د 1344 مونږ ناغل لرو. دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه ښودل کېږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغوني باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندر بند د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندر باغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سنف ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته دي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي، او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوه برخو ویشل دي، یو د آزادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی او کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ادي اکړې موږ کتابتون کې مشت
او لکه تاسو چې وویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولي کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي، چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله و د خلکو علاقه ستا هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده بل خصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسه ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روشانه کړي نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي موږ یو منظم ډیټابیس لرو څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي او بیا یو رجسټریشن فارم لرو چار څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي هغه موږ نیټه لیکو د نوم لیکو ادرس لیکو مکمل د کتاب نوم لیکو هغه شهرت د دواړو د لیکو هم د کتاب د هم د نوم وړي شخص ته هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی بیرته
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي
ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري چې سیاسي برخه مطالعه کوي خو بیا فرق لري بعض ملګري په مختلفو پوهنځیو کې وي هغه بیا هغه خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون په ځای په یوه عام او داسې ځای کې جوړ شوی وایي چې هر چا لاسرسی ورته درلودی تاسو په دې اړه څه وایاست
تاسو په جریان کې یاست په مسجد کې پټاو کیږي په مدرسه کې پټاو کیږي په پاتیا دیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېږي نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې لپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي په دې اړه معلومات راکړي
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل هغه به یو بینر چاپي یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو ساحي مو مشخص کړي دي نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سیمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي ضرورت نه لري معرف ته یې نه سپارلي نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو
هنر جاج
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعري انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی ولې د غزموګه موسیقي يم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده ځکه کولس خو خيار وي ولس په دلی په موسیقي هغه سندرغاړي چې هغه تجربه د هنر نه لري اواز چندان اواز نه دی یا په راګ او راګنیس تال نه پويږي نو نه اوریدل نو دا خلک به په خپل د سندرغاړي مجبور دل چې لاړ شي ترسو د موسیقي د دې علم زده کې دا علمي زده کې موسیقي دوی له ستونزه داد زه تقریبا لس او دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت کوم ریکارډ کوم دا امغه یو چا سره کوم زه پوهیږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوزر کوم کله چې زه کمپوزر کوم نو هغه ورته موسیقي او مومر خجوړي او بلا موسیقی خلکو نصبا دا 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 نور نور لارو وسیله ګرځولید دا فاشا وسیله دي ګرځولید خپل یې غته خبره دا د دې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی غل منځم دی خلکو نو په کار سندرغړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي ترڅو غلسم به توجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلکو ته
همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه یې ډېر یادوي هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي همدوی پورته پورته کوي موږ ډېرې بېلګې لرو زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده د پښتو موسیقۍ یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولی شي دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا وایي چې سندرغاړی به چې آواز به سوره وته ویشته سندرې مو شیر به چې خنه ورته وي دا شعر مو وایي موسیقي به چې روغه نه ورته ویشته ته بخي حتی بخي به پرېښودنه په غځای کې نو د کار سندرغاړی څو نفر و څو سړي و چې هغوی به سندرې ویلي هغوی به خوند لا اوس هم ژوندي پاتې دي هم زهیر خدای بخي استاد اول میر استاد سرانګ دغه لوی سندرغاړي اوس هم پاتې دا د دې ورله برکت پاتې دي چلته هغوی خواري وکړه یو فلکه مثال که زه نه پوهېږم یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامې د خپرونې ته زما ډېر شوق دی ډېر مې غواړم چې ستاسو د خپرونې له لارې زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وایي چې نه ته د دې معیار سړی نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي دلته ښه او خراب سره معلومېږي خراب هم کوشش کوي چې یو ښه لار پکې غوره
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي دا څوک شته چې دغه ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې دا لار دې درسته نه ده دا سمه کړه دا داسې لار شي
ولنشته موږ په یاري په پوره پیمانه خلک لرو داسې یو دوه درې نه چې ډېر خلک لرو خو داس دا اندکان کې چیرته ورشي هغوی سره کېږي ځکه موسیقي خو وخت غواړي موسیقي حوصله غواړي موسیقي خو ریاضت غواړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو د پوره د برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورده کولای شي مونږ ته لار خودلی شي په موسیقي کې نه نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپور ته شوی چې دغه ځکه کې غلطي وه دغه ځکه کې مشکل مقالې په لیکي دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کره کتنه کوي چې خې ویلي خرابې ویلي داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو نو زر په یم دغه اتحاد رئیس څوک دی او غی اتحاد ته کار څوک دی او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمون وزارت چې کم دی کله چیرته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغاړي مې متوجه کیدل او تاسو ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا بډې اصلاحات منځ ته راوړو او دم دا د دې مشکل چاره کیدل شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکړي یو خاص وړاندې کړي
او مثلا سندرغاړي کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا ورسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خا هم دې کې بل پوښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تروسن دلتلی زکه ز کوی خو ز بچا دا وت کړی زبه ورغخته به چی کته خبر نه نو خبر شم دلته لګیو کار کو زحمت وبس تاسو را سره مال تر سودا ستنه دلتلی خو کدا دا 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 خبري او جوړی شي او دا مشران یا پتیزونه کی دا فکری زبانو لاټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا وړی لوی کار وکي لوی بدلون براو
کابل کې دا سې کوم نور زین شچ علمی موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پانتون د هنرونو پانزینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مت شاګردان روزي او هم سندری ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه سیتار دی نو استاد په کافی نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولکه نو بالکل شته دی غیر دریا ته نه
او د اواز په جوړولو
په هرې برخه تبلشته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شو په هندستان کې نو استاد تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارت شي
څومګان هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړی به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې هغه یو هارمونیم اگر باپ ہم بولے اگر پلے ہم بولے لار معلوم ہے نوٹسن معلوم دے تو دادا کو بد بختی پہ دے کہ پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خبر کې ریګارد کو
او بس تل یو څور
په ما مشکل لایف کې مخ مخ شنو بیا د کار
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډېر پوښ مثلا کې یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډېر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزه موږ ډېر موږ یو کمپاین روان کړل د کتاب لوس په نو په دې کې یو غرض موږ دام وچ د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې تقاد یقل چې هیڅ دی چې بخي کوم مطالعه کوم یو لسفه مطالعه کوم
او د نور هنرمندان په دم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغړې ته وایي چې خوشحال خټک پیژن نو بو وای چې نه پیژن ما ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ دا غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس زموږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټي سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داسې ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي یو ما په سره ماسي کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راغی زه راکړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غلار په کلام شو نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سبد ال وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شر
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغوی د پارستان لنډ پیغام څه دی چې هغوی به څوک
دا ډېر ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل قلم خلق دي، فرهنګي خلق دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي، ځکه بې دغې نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې وي، لویو شاعرانو سره دې کښېني. تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، داسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي. انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی تنویزه ورکړي، دوی به د کامیابی هغه پورته ختلي.
ډېره مننه، شکر.
شکر
استاد.
آزادی رادیویی مجلات د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایی. د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځوابوي.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غوی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډېر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړی نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکی قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غوی له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو لوغه به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه وم او ما اولین شی چې و څه شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې سه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سه اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره به خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلې دي، ورته غواړ شي.
نو مې والی جان د جاربات اوسیدونکي په خوا چې به کلی کورنه کې ښځې چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی نه ساده پوستکی به بس اتي غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلې.
محمد نن د لغمان ولایت دغه زنګولی مورپسی دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندی فلم و راکوسونه په باندې دي پرسی کې غون دغه ډول لري قواره خسته د غنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو وسم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قامت وکړ.
نوم محمد عارف د غزنده ولایت کما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی او ماګه دی وړې وړې انجنی بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چی نه دلدل.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ورېشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبو سوزاله سوري سوري وو. حاجی لاس پر تیر کړ،
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهلې، کړنګ کړنګ سو. له بهره یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده، دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغه په خود کړ، مخې پسې ور واړاوه، د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی، سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخاوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشی ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو، د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې، په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده،
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه، ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ ښار کې به کرایه څنګه ورکوم؟
ښار مینه روزګارو بل کمینه په پیسو سڑے میں پکے بائے
تاسو به د هارون باچا لنوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړې. هغه تل هڅه کړې چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال.
आज हम